شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوایی یا ثور میاشتې 15مه، د اپریل 15مه، د روژې مبارکې میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دی، د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټوکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا ورباندې سلاسوي نه دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه یې برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولای سي. ترمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د حدودو د ټاکلو لپاره به کار کوي. هدف د بیلتون غشتون کې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ د ولړسیوي کړکیچ کمول دي. دوړو وزیرانو نن د کمیسیون د جوړېدو پر لارو چارو بحث وکړ. دوړو هیوادونو په 2020 میلادي کال کې د شپږو اونیو لپاره د نګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه. روسیه یو ور بیا له کلابنسی وشار ماریوپول څخه د ملکانو د وټولو لپاره د بشری دهلیز د پرانستلو ژمنه وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن پرون کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د تباندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. دا لمړی ور و چې د روسیې تر یرغل وروسته د امریکا کوم جګړې چارواکي اوکراین ته سفر کوي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه کړي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو واوریدل. او وسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وسم په مکړې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پر اتلونکو چلی رښت ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 12. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 33 او ټیټه 13. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 22.
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دوغه مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو شمیرې شي چې په پاکستان کې د روژې له پایله په بیلابیلو پیښو کې تر 350 زیات ملکیان وژل شوي. دا هم اوري چې خلک شکایت لري چې د طالبانو لخوا د تلاشي پر پوستو پر خلکو ډزې زیات شوي.
پر موږ غوښته چې ودرېږي. کله چې موږ ودرېدو د شان پر موږ ډزې وشو.
پاکستانی چارواکي وی تذکره لرونکي افغانان کولای سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستنسي. ګڼ کسان په دوړو لوريو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دي، مورم ګیر دي، اورورم ګیر دي، ټول ګیر دي، ورندارم ګیر دي. مغوا راځي تور غم پور دي، بیګش پی تیرې بیت واپس جلال آباد ته ځي.
دا هم وری چې د نوي ټکنالوژي له کبله په پیشلمي کې د خلکو د ویښول دود تر پخوا زیات بدل شوی.
پس ما خو په قدیم کې په بوګو په ډول وخیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په غبونی وخیدو.
تر شپږنیو بجو په فرانسې کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. لازادی رادیو سره د سبت سوی و شمیرو او راپورونو لمخه دروژی میاشت لپیل پاونستان که پا بیلابیل پیشو که لیو سلو پینزلو سو زیاد ملکان وجل سوی او تر 218 پیتا زیاد نور چپین سوی دی. ده ها غشمیری ده چه دروژی للمری و رازی تر تلروشتمی پوری لحری امنیتی پیش و روست آزادی رادیو تا ده طالبان و حکومت او سیمایز و چارواکو تایید کردی دی. دغه پیښو په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه هم پاره ولیدي. نور حال د پیروزی عزیزی پراپور کې
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جومات کې په 14 کې ووزل سه.
د جومات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له هماغه کوچني کاروبار یې خپلې کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به یې په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جومات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یوه میاشت وروسته به یې په کور کې بل ماشوم هم پیدا سي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیعه وګړو په یو جومات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون 113 تنه ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د دې پېښې په ګډون په روزه میاشت کې په بېلابېلو نورو پېښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د ثبت شویو شمېرو او راپورونو له مخې د روزي میاشتې له لومړۍ ورځې تر 40مه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پېښې وروسته د طالبانو حکومت او د پېښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پېښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندویه ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بېلابېلو پېښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
ولسته د امنیت د ټینګېدو پوره اطمینان ورکوو. موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ کوښښ کوي او هڅه کوي تر څو د هېوادوالو امنیت وساتي.
طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، په دې معنی ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په همدې حال کې ځینې افغانان شکایت لري چې د طالبانو لخوا د پوستو د تلاشۍ په وخت کې ډزې زیاتې شوي دي. دوی وایي چې د طالبانو ځواکونه له خلکو سره د چلند په اړه ډېر نه پوهیږي.
عادل هغه زلمی چې نور له کاره کور ته ستون نه شو، هغه د شنبې په 10:45 د جلال آباد ښار په زیړنی پله کې په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې عادل د تلاشۍ په پوسته کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کور ته تلو دا پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلی کوڅې ته داخلېدو کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم مرور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت عامر ظاهر مبارز ازادۍ راډیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پېښې په تورې 4 طالب سرتیری نیولي او د پېښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړې دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راز کړنې د اندېښنې وړ بولي.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یوه پېښه نه شوه کنه، په کونړ کې پېښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبانو حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
څېړنې کوو دا مشکل د څه له امله منځته راغلی ده، دا الک د چا له طرفه ویستل سوی ده. هر څوک چې تېروتنه وکړي حتمي ده چې د غلطي سزا به ویني، هیڅوک به له قانونه لوی نه دي.
له ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلند په غبرګون کې د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د طالبانو حکومت ویاندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وای ټاکل سوی نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیات تهران ته سفر وکړي. دغه هیات به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل، د ایرانیانو لخوا د افغانانو د بندي کېدو او ځینو نورو مسایلو پر سر بحث وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي.
طالبان په نږدې راتلونکي کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا ولوی څرنوالي څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
دوی د اسلامي امارت لوی سنوري او قضایي مسولینو له طرف څخه یو پلاوی سالته په ایران هیواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او په زندانونو کې کوم شته کسان دي، د هغوی د ستونزو او مسایلو په اړه باندې له ایران له هیواد مسولینو سره خبرې وکړي او د هغوی د استرداد مسایل دي بیرته او نور د هغوی د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي. داسې یو څه پلان کې دي.
که څه هم ښاغلی کریمی د دې سفر په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د طالبانو یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو د بحث او حل په موخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د حقابې مسله ژر تر ژره حل کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو له لارې حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبري اژانس ته ویلي و چې دوی هغه تعهدات ته چې پخوا د حقابې په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمېر ایراني رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلوماټ د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که څه هم د دغه ډیپلوماټ د تک کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلوماټ ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایسار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنی را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم لارې افغانستان ته پریښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایسارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي.
حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره، دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دی کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي، په دې کې وړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستاني وکه ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان د لدی فرصت په استفاده هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دورشتو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له 3 ورځو راهیسې ډالر تړل شوی چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته ډیره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي،
په ساوه ګاډي وی لوډ ګاډي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت ګاډي د پروټس ابزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میر ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه وروسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو را اوختو جدي مخه نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک ښویېدلی دی.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واورې دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغې کې درې کسان په شهادت رسېدلي دي، پنځه کسان زخمیان دي، دوه کسان شدید زخمیان دي. زور ولسوال د احمدشاه مولی چې به زور امنیه قمندان استخباراتو مدیر هم ورسره دی، اوس نوی تعین شوی دغه درې کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېرې سړکونه کنډو کپر او تنګ دي، چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو نن په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د څمکني ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو قومی مخاورو مشرانو علماء کرامو متنفذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوي. په یو واس ټول خلکو دغه وختنه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي، ترڅو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منشي وي او لاغي ورسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي.
د مندخیل قومي مشر میرګل ویلی چې نظر داسې وو څو د شزی ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالۍ مسؤلانو ته ویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دی بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سپی ولستانګزای او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ یې افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړي اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي میرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې چې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1/3 رایې هم ګټلې. لوپین که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپین په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
سلام. د خبرونه په دې برخه کې په یو راپور کې واوري چې په کندوز ولایت کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو چلیږي، خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست 100 ښځینه قراردادي ښوونکو ته نغد مرستې وسپارل شوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو نه راټولې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمی کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بے معاشه خزینه خون کو سره مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼلې، خپل ته مرکل چې هغه موږ سره حق زخمه استاذي کړی و او ماشینې موږ واغسته د ماشینونو علاوه د خپل کرګان هم لګولې وې. د علمی کادرونو د ټولنې نه ډېر مننه کوم چې موږ سره د همکاري وکړل.
د یادې ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نور مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویقوم استاس کوم راکړي مرسته چې 15,000 ډالر وي، هغه 15,000 ډالر ته په واخ باندې منی ویشل شل چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په زحمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استازیتوب یوې خونکي که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل ماشاته وال شي او نور د خدای مونږ دې مرستو نه خلاص کړو. خو بیا هم ډیر مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمی کادرونو ټولنه په داسې حال کې 100 خزینه خونکو سره نغد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو 3 کالو په کونړ کې یو شمېر خونکو سره د نغدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او ښوونځیو ته لاره پیدا کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پیشلمې لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادي راډیو په دې ځانګړي راپور کې به واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پیشلمې لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پیسلمې ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمې ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پزمای خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخېدو، اوس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په غو باندې وخېګو. دلته د موګه تاسو ډومان ورته وای او د نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکلي کې د شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا 6 کال عمر لري. نو موړی وای ډیرای کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک پیسلمې تراوی شول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک وکېدل خپل چرګان درلودل به زنګونه کوله یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي ورو ساتونه دي هغه ټول دي که دې مېرې مباد ځات څو دې ورو کزه ویښ نه سمو انډوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مایې.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیسلمې لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د پیسلمې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
کندوز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پر راتګ او رواجېدو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورکېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلویو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوی کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرنده کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سرې په اوړو سپېره دی، راته وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره
ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د اوړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلوېښت ساعتونو کې 300 منه غنم اوړه کوي. د اوبو د ژرندې اوړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د اوړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. 35 کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټه وري، ځکه د اوبو د ژرنده په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معدې لپاره د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقي اغمانی وړه کوي، کله نا کله داسې وړه سوځوي ماشینه نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې ده په لس منو کې دو منو اخلي او په برقي کې په لس منو کې یو منو اخلي. بل دا ده چې هغه خو وړم کاږي سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم راسي او دا برقي چې ده بهتره نه دی. عمره
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وای د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني وړه دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامېږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې ته دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه. زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او تاسو د خپلو اوازونو اوریدو ته رابولم. ستاسو له پیغامونو
چی پزل مانا د کندهار خبرو کوم چې د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناشتي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت خطه باسي او مسکینان وهل کیږي او تر ډېرې زور د زیاتې شروع دي خبرې اعلان نیول کیږي د هغو په باره کې شور نشته او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وچ په دې کندهار کې ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبرې کومه د غزنی ولایت نه. تاسو ولې نه پوهیږئ؟ تاسو د پخوا په شان کې یو څه بدل شوي، که چیرته بدل شوي نو بدلول خو داسې نه وي. تاسو خپله باندې سوچ وکړئ، اولکه نفر دلته کار کاوه، دا اولکه نفر خو ټول کاپیر نه و، دوی خو بچیان لرل، کور کې ناموسونه لرل، اوس هم واړه بچیان پوه شولې فکر کوي بازارو ته راوتلي دي. آیا هغه تاسو خوندې نه دي؟ آیا هغه تاسو مند نه دي؟ آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي؟
بله د کندهار ولایت نه خبره کوم. طالبان چې کوم کار وکړي یعنی پوځي دیم او ټیک ټاک چې باندې دی باندې پراخ غبرګونونه راخورول شوي دي، حتی مظاهرې هم شوي دي. د طالبانو مشر ثابت دا خبره زه هم کوم او نور خلک هم کوي، نو زه دا ورته وایم چې سره کړی دی باید دا زر زر ولاسي کړي. هم هغه کار وکړو چې طالبان یې نه غواړي.